نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډېر زیاتو ارکام ته په تېرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دو پنځوس میلیارد فرانک ته رسیدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په اتیایم کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر یې مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې شي وکړي ولانس په توګه کار واخیسته سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو سلنه چې ده تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 98.95% فیصده پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلې دا کاربون عنصر چې د خپله 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپله 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو ویل چې دوی چې دی خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کې داسې چې وجود ولري، بل په همدې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کې داسې چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچشکو وښیو. او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري، او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکرې په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکرې غوره کړي، نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د او بلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف اوسي، یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو، نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره، موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ضریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره، یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کوو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی، نو موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې ده هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای سي چې څه شي اوسي مساوي اوسي، ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه یو سل اتیا درجه ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ یو سلو اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. بل ګرانو زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي، په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس پی دوه دوه ایس پی دوه درېیم ایس پی دوه درې ایس پی دوه هایبریدونه یې په لاس تاکره نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوه هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا درودش اشار ادری فیصد برخه پکشی کلری سلنه او د پی اوربیتال برخه چې دغه تقریبا دوه پر درېیمه برخه ده شپوش پیتا اشار شپوش فیصد د دوی فیصدی هم سلنه ده او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمین ویلانسی زاویه مساوی ده په یو سلو شل درجه سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي نو ځکه د دوی ویلانسی زاویه مساوی ده په یو سلو شل درجې سره. ښځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کښې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبو هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کښې یو له بل سره مخلوطي او یو ځای کېږي چې په نتیجه کې د اس پی درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجې سره د اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجې سره چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کېږي یعنی درې دانې یا هم څلور اس پی درې یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د اس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه پنځه ویشت فیصد فیصدي پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه پنځه اویا فیصده تقریبا درې پر څلورمه برخه ده او ولاسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري الف یو ګونې اړیکه ب دوه ګونې جیم درې ګونې او دال درې واړه صحیح دي. درېیم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي الف د دوو درې څلور هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نني ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیو ملما په دې خبرونه کې موزه اوس احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی ملما دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ځای ور وپېژندم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاسکه مینا ولسوالۍ کښې زېږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کښې لوستې ده په جلال آباد کښې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کښې تللی یم. هلته نو د پنځه کلن تحصیله وروسته د پیداګوژي د ماستری په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذې دنده
مخکې وړې ده. ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندو سي سولمان صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به هم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد. پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن دا پاتې نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا دا غې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان څپو نه درې ورځې پر لپسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلو کې مخه وکړه. نو د شپې د دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت. او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوې هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځئ د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څه هم تاسو دغه برخه سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، څوک ول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و کنه، خپل مو مینه درلودله، خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ؟
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې مال رو دا مپزان کې وروزه هم مې خپل لیکل کول. عوام لاغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعالو لاغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه موږ یو دوکان لرو، د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و، دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و. او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډیر کم داسې آګاه کشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ و احزابو سره رابطه بویا به داخل سره. نو تاسو د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځی و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا یې د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې ښه دي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مثلث، یو ما هم د ځان ملګری کړه، د حزبې کېدو نه وم، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړل، علی ګل پایوان.
بله،
او خو مې یادې دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه، چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق اوپاله ځان کې.
بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څه څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه، بېلابېل ډوله شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه مزګارېدم، خو ما درس ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکم، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنې زه د شاعر پایس مانی درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځئ پر دې باندې وغږیږو چې مسافري د یو لیکوال په ژوند بیا څومره اغېز کوي.
مسافري خو څو ډوله اغېز کوي. یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار وي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې کلی شي، هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د د د د د اونری تولیداتو په موټ کې دلته په هغه موټ کې ډیر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلي چې اوس هغه فضای نه وي، هغه څه وخت نه، هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي. بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي.
که روغتیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسی جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دین په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدودي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لانه مور راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبی تجربه به په یو بل سره شریکول په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره ملما کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلي په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاده د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګ فرهنگی ملی فرهنگی ادارو جوڑی دو تا او پراخی دو تا. نو دلتا دیر لویا تشا ساتھی کی آئی کاش کی دلتا افغان لیکوالان او شاعران پا یو دو پخپلا ناگا ادبی ټولنو.
بله، اوس عوامل بچه د سولمان صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه د دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې چون ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاسي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي. او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو. او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي، بیا هر یو وایي چې ولا کچیر ته یو ما جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي.
بله
دا چې انګیبان په شکل معنی دا یو لږ څورته وای دا یو یو تیروتنه ده چې موږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله بله بله. اوس به تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته ده، خنډونه شته دي چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته سوې ده. سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې مو اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول مانی څومره هنري دی، دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانی ضایع کېږي. او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم، اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ مانی وړم چې وروسته راتلونکي کې ام ناول ولیکم او بلای و زما ده خوښي برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلېرېش کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا فعلا آماده شي چاپ ته. دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب، که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډېر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوئ، په کوم برخې ډېر زیات د احساس راحتۍ پکې کوئ چې هغه سره ډېر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړئ چې لیکنې پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغه برخه کې تاسو ډېر زیات راحت احساسوئ او کولی شئ ډېر ښه او پراخه لیکنه وکوئ؟
دا اصلي خو زه لویه تجربه ده چې لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانی که تیاتر یادوم یا د سناریو نوم اخلم سینما دپاره، چون دا دوه برخې زموږ په هنر کې یا زموږ په لویه کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت ته مخې شوق یو اړخ دی، رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر هم ولرو، موږ باید خپله یو سینما هم ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم، تاریخونه لولم. نو په دې لستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک تي کنه. نو او بل اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډېر کم دی، یعنی دوه نیم سوه پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سوه پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شی لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا مونږی چې ته چې چای وړاندې کوي هغه څومره نه وای دی د سخت مخی او څومره د فورم د مخی، نو چې څومره فورم نه وای څومره سخت نه وای اوس خو له خمرغه متفاوتی
سولامل سے بالے بیر موارد تاسو اشارہ دلودل چی اغه ته به یو لیکوال متوجه سی یو څه نه تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وی ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراته بیا وروسته په مکتب کې مو ما وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډېر مشکل و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي ته ملاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شر دا چې باید دا مغه حکیم غون غلیتوب ولري نو دا یو تصادف ورته بولی که ضرورت بولی دا غیر مخی ما سیاست وکړه خو زه ګون دی را دی مامور و دی غړه دا سیاسي سړی نو ما خو سیاست وسم په دې باور ما چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده البته لبد امرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه دا غنه مخکي د ثور د کودتا نه مخکي کله چې قدرت په ګدای کې نه است په امه پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار مراوړي او په خپل په استبدادي او توتالیریزم حاکم که یو ډول او دی فاجعه وزرګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ازبونو ډېرې لوی تراژدۍ زموږ ټولنې وسم یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک
بله سولما صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي ګون جوړ شي ملګری کېږم یا
بله
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او ادبیات ترمنځ نه رابطې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي دا به درسته نه وي
بله سولما صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ
افغانستان خو نو طبعا څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه که نه
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرضاً بیا زمان غونډې هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړې نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلې خو په خارج کې هم داسې نه ده دلته هم په یو بل فورم کې دی دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ته لاسه ورکي هویت هغه ملي هویت نه دی فضلاً ته د خپل مسلکی هویت ورکی، خپل هنری هویت د لاسه ورکی. فضلاً مخکې تاسو وویل کنه چې دلته ولې څوک نسی، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي، یا فضلاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته ته فرضاً افغانستان نه راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي، که تالته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي، نه وي هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي. یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه څوک فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هر افغانستان کې بدبختي زیاده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
زمینه برابر شي، بیا هم ورځي د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه.
هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې اوزل زما او دادی فعالیت خبره ده وکړه. هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او معنوي سپورټ یې کوم، مرسته یې کوم.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي سولمل صاحب چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډېره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې ستاسو د لارې هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندۍ اوسې.
خمارت خمارت آج کی ژوند ویل خمارت خمارت استغفار ویل انکار انکار هر قدم ملا نگارت